امریکا غږ دیوی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. د امریکای پوځي او دفاعي مامورین نن په کانګرس کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او د انخلاف په وروستۍ ورځو کې د ګډوډۍ په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. د طالبانو د عدلي وزیر وایي د موقتی دورې لپاره به د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي نافذه کړي. د کورونا وبا د خوریدو مخنیوي په غرض د کال 2020 نه تورخم پولې د لارې په تلو راتلو باندې بندیزونه او خلکو ته ورپېښې ستونزې. په جنوبي وزیرستان کې د ځمکنیو ماینونو د ښکار شوو کسانو 22 ورځنی احتجاج وروسته ټانک زلې ته رسیدلی دي او د انتظامیه دفتر د ودانۍ و مخې ته احتجاجي دیره شوې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ، دا د امریکا غږ د ډیوی یو ساعته خبری خپرونه ده. ستاسو قربانه منزه شهید، تاسو ته هرکلی وایم. نن د سې شنبې نهې ورځ کال 2021 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی او مهم خبرونه واورېدله او په دې خپرونې کې ستاسو لپاره څېړنې لرو، رپورټونه لرو چې د سیمې او افغانستان په تړاو دي چې وار په وار به وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو لومړی د خپل امکار پیر زبیر شاولوری ته چې غواړو د افغانستان په تړاو چې کوم د امریکای پوځي او دفاعي مامورینو نن په کانګرس کې اوریدنه کړې ده او کانګرشنل وینا شوې ده، په هغې باندې وغږیږو. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، د افغانستان څخه د سرتیرو د ویستلو په اړوند نن د امریکای پوځي او دفاعي مامورینو په کانګرس کې د پښتنو ځوابونه ویلي دي. څه وویل شول دوی په دفاع کې د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړوند؟ څه وویل
نو دوی؟ خو چې کوم نن دا هیرنګ شوی و، په دغه چې کوم لاید آسټن چې کوم دفاع وزیر دا، ورسره جوائنټ چیف آف سټاف چې کوم چیرمن دا جنرل مارک میلی هغه و، او ورسره چې کوم سینټ کام مشر دا جنرل مکنزی، دا درې واړه راغوښتي وو. او په هغه شی دوی بنیادی کوم خبرې وکړې، هغه شی دوی د امریکې د ځواکونو د وتلو خپل دفاع وکړه. لکه جنرل چې کوم ریټایرډ لاید آسټن دا، هغه دا وویل چې دا د امریکې تاریخ شی دا ټول نه غټ یو کامیاب اپریشن و چې دوی دومره په زراو خلکو د افغانستان نه راوباسل او ایرپورټ یې کنټرول کړای. او دغه نه علاوه اوس هم دوی لګیا دي خلک راوباسي. او دغه سه لکه جنرال مارک میلی ویل کا فرض کا دوی نور پاتې کېدلای، نو دا خطر وا چې طالبانو به حمله کولای، بیا به یو قسم جنگ شروع کېدلو خطر وا. خو ورسره او جنرال مکنزی هم دغه سه په دغ لاین خبرو وکړي، خو دوی بنیادی دفاع وکړه. او دوی وی چې کوم دوی ته یو سیاسي قیادت فیصله کړی و جنرال بایدن، صدر بایدن چې دوی به وځي، نو هغه دوی ومنله او دوی راووتل. خو بهرحال په دوی باندې نیوکې هم ډېرې وسوې، دوی نه ډېرې سختې پوښتنې هم وسوې. خو دوی کوشش و چې دوی کوم اسپیشلی دفاع وزیر چې کوم دا، هغه کوشش وکړای چې هغه د خپل انتظامیه او د کوم دا فیصله چې افغانستان نه دراوځي هغه دفاع وکړه. وی و چې دا یو کامیاب اپریشن و.
پیر صاحب، خپل دوی کومې اندېښنې آیا لرلې د طالبانو په اړوند او د دې ترڅنګ د طالبانو د القاعده سره اړیکو په اړوند آیا کومې خبرې وشولې او که څنګه؟
بالکل، د جنرال مارک میلی دا خبره وکړه چې دوی طالبان اول ها یو ترهګر تنظیم و، دا اوس یو ترهګر تنظیم ده او دوی القاعده سره اړیکې دي. او دا هم ویل چې داسې یو کال نواخلا تر دو کاله پورې منځ کېدای شي چې دلته نه بیا امریکې ته خطر جوړ شي. تقسیم نه ولې چې دلته القاعده ها دا طالبان ها دوی سره رابطه نه دي ختم کړي. او دغه نه علاوه دوی باندې نور پښتنې بنیادی وسوله، لکه څومره د افغانستان نه وتلو د امریکای چې کوم باور دا کوم کریډیبلیټی چې ورته وای په هغه باندې پښتنه وسوې په ښه جنرال مارک ملي ویل چې دای غني چې واقعي چې امریکای کوم ایمیج وو د کوم کریډیبلیټی وا هغه ته نقصان رسیدلای دا خو بهرحال القاعده سره دوی دا هغه غني القاعده داعش او طالبان دوی دا اوس غني چې الته خطر دي او دوی کوشش وکړه چې وی وچ اوور د هرایزن چې دوی بو انټیلیجنس په ترو هغه په ترو بدی باندې نظر ساتي او په امریکای هر ځغ وکړای چې موږ به خبره ولې چې دا افغانستان بیا جوړېدای شي چې امریکای ته خطر جوړ شي.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب چې راغلی او زموږ سره مداغه ټول تفصیل او معلومات شریک کړل په خبرونه کې.
ډیره مننه.
دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه لرو د سیمې په اړه چې تاسو سره به شریکو. لومړی زو د یوې بل ریپورت ولوري ته چې د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په غرض د کال 2000 څخه د تورخم په لیدلارې په تلو راتلو باندې په بیلابیل وختونو کې بندیزونه لګول شوی وو او همداراز له پاکستان افغانستان ته او افغانستان څخه پاکستان ته پازا ته توګه خلک نشوت للی راتللی. په دې کې نورې کومې ستونزې لري؟ خلک د کومو کړاوونو سره مخ شوي دي؟ راځئ چې د فرید شنواری په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د تورخم پوله باندې تیرو څلورو میاشتونو د مرکزی حکومت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په غرض ځینې محدودیتونه لګول شوي او په محدوده کچه د خلکو تګ او راتګ دوام لري. د افغانستان او پاکستان نه په دغه پوله تلونکي او راتلونکي خلک د ځینې بندیزونو ترڅنګ هم د پاکستان د داخله چارو وزارت نه ترلاسه شو اجازه نامو باندې تلل راتلل کولای شي. په تورخم کې د پاکستان غاړې ته ناسته د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محبوبه بوبي وایي دوی د تیر وخت پرنګي په دغه لار اوس نیغ بنیغه تک راتګ نشي کولای.
ناروغ او ناروغ ډاکټر لراغلی مو په دې جلال آباد کې مې کور دی. او دا چې راکې وته نن دا قوت دوه میاشتې مې روان دي د ډاکټر اعظم او بیت استانېګه او دا چې خپل سوري الله تعالی مې هغه وروړې نه خورم چې الله پاک څه ګناه مونږ کړی چې مونږ دې وګیر کړی وو لار نه راکې به دې سر را وسی مبره او دې دا تاسو دا په وجه نه سي په دغه ځای راو راته را لمه کنه نو سره پرې خو زم چې دې الته سره چا لاس دې خلکو سره نو اوس خو دا ګران دا اوس ټوک نه پرې دې اډا څه کوي وړا څه کوي دې ګران وطن دې ترې نشم.
په تورخم پوله کې د پاکستانی چارواکو تر مخه افغانستان نه یوازې هغه افغانان او خارجیان پاکستان ته د تورخم د لارې راتلای شي کوم سره چې د پاکستان د داخله چارو وزارت اجازه نامه یا لیکلوي. خو د پاکستان غاړې نه افغانان د پاسپورت یا تذکيري سره د تورخم پولې د لارې خپل وطن ته ستنېدای شي. چارواکي وایي د دې ترڅنګ د افغانستان نه سختو ناروغیو سره مختنان د تورخم پوله باندې پاکستان ته د علاج یا درملنې لپاره راتلای شي. په تورخم پوله د افغانستان نه راغلی حضرت جان وی ویډیو وته وای په د غلار په تګ را تک کې ډیر کړاونه او مشکل لا هم شتون لري.
او دلته مړ شو کولړ کې دتله ما غیلا او تقریبا د دې لارې د بندیدو په وجه سولو ونه مدغه ته پوس کو ټوډن ورنه چې لار څنګه نه چې لار ټپ بند نه سو کلیش نه راتلش په خاطر باندې ما لسره دې تیر کې نن دا ته چول چې به پاسپورت د سره دې نو ته تلشي لکه سخت به تیر کې او تلشي بلا خاطر باندې رااله موزه والله پکړه وړول مخ دې په تکلیف باندې نسیم بچ استره شو مراله ده ما ملانه ما خو اسکر سره سوري دل کې نه استعمال لګي به موږ مشکل بیا راغو زه خپل بچ چې د سړي د سړي د
په پاکستان کې د کورونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی لخوا په کال 2021 د مې په 15 نیټه باندې په تورخم بوله سفری محدودیتونه لګول شوې وو. د ځینی بندیزونو پر ضد د خیبر سیمې ځای خلکو لخوا احتجاجونه هم وشول خو مثبت نتیجې مخې ته رانغله. د اگست په 15 نیټه طالبانو لخوا په افغانستان کې واک ترلاسه کول وروسته که څه هم په تورخم پوله باندې په محدوده کچه د خلکو تګ راتک دوام لري خو دوه اړخیزه تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم روان دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور معلومات او ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره شریکو. خدا محل زو د افغانستان په اړوند یو بل موضوع ولوري ته چې د طالبانو د عدلی وزیر ویلي دي چې د موقتی دورې لپاره د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له حق او موادو پرته چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي نافذ کړی. په دې اړوند موږ د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي او تری ومه پوښتل چې د تیرو شلو کلن کوم اساسي قانون چې وو د تیر حکومت دا قانون به د هغې څخه څه توپیر ولري؟ نو هغه موږ ته په ځواب کې څه داسې وویل؟
ګرچه دغه قانون اساسي په عین زمان کې د هغه قانون اساسي بنیاد هم جوړوي چې په بن کې پس له دې چې د طالبانو د حکومت د ختمولو نه وروسته دغه حکومت د امریکا له مداخلې نه وروسته راغی، په هغه کې هم ویل شوي چې په موقتي ډول به د ظاهر شاه د واسطه قانون پلي کېږي. تو سوچ نوی قانون اساسی جوړیده هم در قانون اساسی فقط که بید پادشاه دی ما دنه تدوکیده پا افغانستان کی نوی قانون اساسی چه پس لغراغی پا 2004 کال کی اگه هم زیادتر ورد و هم در قانون اساسی در زکر در قانون اساسی یو دموکراسی جوړول دی پاره دی پلیکول دی پاره یو اساسی قانون اساسی دی یو پا این زمان کی دی اسلامی اصول سر هم برابر دی. مګر اوس چې طالبان وایي چې دغه به په موقتي ډول تطبیق کوو، دوه مشکله پکې موجود دي. اول دا چې دوی وایي چې هغه مادې چې د اسلامي شریعت سره مخالفت لري، اما د اسلامي شریعت دوی خپله تفسیروي. مثلا ته ویل شوي دي په اساسي قانون کې چې خلک د مطبوعاتو ازادي تضمینېږي، اما د قانون په چوکاټ کې، اما کوم قانون دی بیا دوی خپله قانون ورته بیا جوړوي. او دوه مسئله داده چې اساسي قانون خو بیا ځان ته نور قوانین لري، د اساسي قانون په اساس باندې نور قوانین جوړ شوی دي، د انتخاباتو قانون جوړ شوی دی، د مطبوعاتو قانون جوړ شوی دی، داسې نور په څه رقم به دوی دا ټول تطبیقي او بیا څنګه به دا تفسیري چې کوم ځای د اسلامي شریعت سره چې دوی تفسیري مخالفت دي، ځکه اسلامي شریعت تفسیر مسله ده، دوی څنګه تفسیري په دې برخه کې دا مسئله موجوده دي.
او د جلالي صاحب څخه مو وپوښتل چې آیا دا په دې معنا دی چې افغانستان کې بیرته په شا تګ دی، زوړ قانون ته تلل دي او که څنګه؟ نو ښاغلي جلالي داسې ځواب وویل:
نه، فکر کوم چې دا فقط د دې لپاره دی چې یو خلا ډکه کړي. فعلا قانون اساسي نشته، دا یو هدف دی چې یو خلا ډکه کړي. دوی د تېر حکومت چې دوی وایي چې دا یو دغه حکومت و، دا یو وډاګای حکومت دی او قانون اساسي خو نه مني، اگر چې مشابه دی قانون اساسي ته. مخکې لاغه دغه قانون اساسي وو دی دیموکراتي اس قانون اساسي واخ دی نو مني اوس جنگیدل. مخکې لاغه چې کوم قانون اساسي موجود دی، جمهور داوود خان، مرحوم داوود خان په وخت کې وو، هغه یو حزبي او قانون اساسي وو، یو وزنه قانونی اساسي چې دوی ورسره راحت دي، هغه د ظاهر شاه د قانونی اساسي دی. منتها په دې شرط چې دوی خپلې تفسیري بیا کوم مادې څه رقم چې غزو غواړي هم هسې تفسیري.
او همداراز موږ ورته وپوښتل چې که خپل طالبان به په اساسي قانون کې د خپل واک ته راتلل څنګه تشریح کوي، کوم چې په زوره شوی دی؟ راځئ چې د هغه ځواب واورو.
او البته د ټول مشروعیت نه لري، مشروعیت په نړۍ کې هم تر اوسه پورې ماتاله ده، یعنی دنیا هم په رسمیت نه دي پېژندلې. دننه په افغانستان کې هم دوی په رسمیت ځکه رسمیت پېژندل، یا دا د یو حکومت چې مشروعیت پیدا کوي، یا د انتخاباتو له لارې پیدا کوي، او یا دا ده چې د افغانستان په صورتي حالت دغه تاریخ کې چې وګوري نو د لویې جرګې له خوا دغه کېږي، لکه چې په ځینو مواردو کې دا کار شوی دی. دوی وایي چې بیعت وشي، د بیعت په اساس باندې بیعت څوک ورته کوي، په چاته یې وکړي بیعت، د دې هغه مشر چې تر اوسه لیدلی نه دی، حتی د خپل ځینو مشرانو عالم نه دی لیدلی. نو ځکه دا یو خلا دی، مشروعیت په داخل کې هم موجوده ده، په بینی ټولنه کې هم موجوده ده. نو د دې لپاره چې دوی وښیي چې موږ اوس هم د قانون پابند یو، هغه پخوانی قانون اساسي راخیستی، منتها د دوی خپل په تعبیر باندې، دوی خپل تفسیر باندې، داسې نه چې هغه ماده په ماده تطبیق کړي، بلکې هغه مادې چې دوی خوښه ده هغه د خپل خوښې تعبیر په اساس باندې بیا مني دي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خایست کډاونا او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د مطبوعاتو کتنه کو ګور چې په کوم موضوع باندې مهم بحثونه روان دي. دا مهال دلته د امریکایي رسنیو باندې د مسیح علي نژاد چې د امریکا غږ یو خبریاله ده او هغه ایرانی امریکایي ده، په څه موده وړاندې په نیویارک کې د هغې د اغوا کولو یا یرغل ول کېدو پلاټ جوړ شوی وو او بیا د هغې پر ضد ایران د امریکا غواړي چې د ایران په وړاندې د جرم چارجز ولګي او په دې اړوند باندې غږیږي. نو په دې اړوند هم یو مقاله راغلی ده، خو البته زو د افغانستان په اړه یوې مقالې ته چې ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخیستې ده.
په وسط ایشیا کې د ترکی ژبې د ویونکو پنځو ملکونو په کونسل کې د شاملو ملکونو د خارجه چارو د وزیرانو یو غونډه په استنبول کې شوې ده. د دغې غونډې تفصیل په ترک ان نومي خبري ویب پاڼه باندې خور شوی یو رپورت کې تیر کړی شوی دی. ترک ان ویب پاڼه د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د ترکی ژبې ویونکو ملکونو د کونسل غیر معمولی غونډه د روانې میاشتې په 28 تاریخ یعنی پرون د ګل په ورځ شوې ده. د دې قربا د ترکی د خارجه چارو وزیر خاغلی میولت چاوشولو وو، او په دې کې د کازاکستان نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر، د جمهوریت قرغیزستان د خارجه چارو وزیر، د ازبکستان د خارجه چارو وزیر او د ترکی ژبې ویونکو ملکونو د کونسل لوی سکرتر خاغلی بغداد امریوف شامل شول. دینا علاوه په ترکی کې د پولند سفیر ویکتور میټس هم په دغه غونډه کې ناشتو. ریپورت لیکي چې تر ډیره نا وخته پورې شوی دغه غونډه کې د افغانستان په حق لډیرې جووري تفصيلي او مطلبي خبري وشوي. د غونډې وروسته کونسل د افغانستان په حق خپل یو شریک بیان هم خور کړی دی. په شریک بیان کې ویلي شوی دی چې د ترکی په شمول د وسط ایشیا د ترکی ژبې ویونکو په کونسل کې شامل 15 واره ملکونه د افغانستان د صورتحال برابر څارنه کوي، ځکه چې د افغانستان او د ذکر شوو ملکونو ترمنځ نږدې سیمیز او کلتوري تړون موجود دی. په شریک بیان کې ترک کونسل کې شامل 15 واړو ملکونو د افغانستان د ازادۍ، سلامتیا او سالمتیا او د علاقایي یووالي په ټینګو الفاظو کې مرسته کړې ده. ترک ان ویب پاڼه خپل رپورت کې لیکي چې د ترکی ژبې ویونکو د ملکونو د کونسل غونډې په افغانستان کې د نشئی موادو د پیداوار او د دې بهر ملکونو ته په لیږلو هم ډېره فکرمندي ښکاره کا. غونډې د افغانستان په مرګاني اقتصاد او د دې د لاسه د لوی شمیر افغانانو سرونو ته په پیښو خطرو هم فکرمندي ښکاره کړې ده. د خارجه وزیرانو د کونسل غونډې د افغانستان په حواله د 11 نقطو یو شریک بیان جاری کړی دی. په دې کې په اول نمبر نقطه کې افغان افغانستان کې د نړیوال برادرۍ لخوا د انساني خواخوږۍ د کیدونکو کوششونو مرسته شوې ده. په دویم نمبر کې افغان اولس سره د پوخ امن، د قامی روغې جوړې او د محکمتیا پر اوستو کې او په ترقیاتي کارونو کې د ټینګ ملاتړ وړاندې شوې ده. په دریم نمبر نقطه کې د سیاسي روغې جوړې، د امن او د حکومتي عملدارۍ د بحالۍ او د عامو خلکو د سر او مال د حفاظت په یقیني کور زور ورکړې شوې ده. په څلورمه نقطه کې د هغو کوششونو ډاډګیرنه شوې ده په نتیجه کې به عقوبت یو داسې حکومت قائم شي چې په هغې کې به د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي وي او کم چې به د افغانستان د ګڼ قائمي د اولسیا د جوړښت عکاسي کوي. د خارجه چارو د وزیرانو کونسل د خپل شریک بیان په 15مه نقطه کې د انساني خواخوږی په حق لپاره بین الاقوامی قانون د ټینګ ودریدو او د ټولو افغانانو د سرونو د تحفظ په یقیني کول زور ورکړی دی. په 16مه نقطه کې د سفارتخانو په دې کې د کارکونکو خلکو او د دوی د بال بچ د حفاظت په باب له د بین الاقوامی اصولو په خاطر کول زور ورکړی شوی دی. په 9مه نقطه کې کونسل په دې خبره زور ورکړی دی چې افغانستان کې د داعش او د القاعده غوندې ترهګر تنظیمونو خلاف کاروایی جاری اوساتلې شي او دوی د گاونډي ملکونو ته اوړېدو ته نشي پریښودی. اتمه نقطه کې افغانستان کې د نشئی موادو د پیداوار د بندولو وینا شوې ده. په 9مه نقطه کې د افغانستان موجوده واکدارانو نه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته د رسولو دپاره دي د ملګرو ملتونو او د انساني خواخوږی د کارونو نورو تنظیمونو سره لاس امداد وکړي. په 10مه نقطه کې په بین الاقوامي برادرۍ غږ شوې دی چې د افغانانو د ورسپځیاتی د خپل کورونو نه د بیکوره کېدو په مسله کې د لاس امدادو کې چې دا شان د افغانستان گاونډي ملکونه د افغان ماجرو د بهیر مسلې سره مخ نشي ځکه چې دغو ملکونو د وړاندې نه د لکونو افغان ماجرو بوج په خپل ولو اخیستی دی. او په 11مه او اخیری نقطه کې هم بین الاقوامي برادرۍ ته ټینګه وینا شوې ده چې د افغانستان د سنگین اقتصادي صورتحال له سبب دی د افغانستان اقتصادی امدادو کی. ترک آن ویپانی د ترکی جبی وینکو ملکونو د کونسل د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې په حق له خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د خارجه چارو د وزیرانو په استنبول کې شوی غونډې دا فیصله کړی ده چې دوی به د افغانستان په باب له وخت په وخت پلو کې سلام مشورې او افغانستان ته د پیښو مسلو د اوارولو تکل کوي چې پکې د انساني خواخوږی د کارونو کولو د بشري حقونو د حفاظت کولو په کډه او په مهاجرت د تلونکو افغانانو د نشئی موادو او د ترهګرۍ مسلې شامل دي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ریوی ګرانو لیدونکو د ملتیا مومننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیا ساو زودا محل دی او بل ریپورت ولوري ته چې هم د سیمې په اړوند او د جنوبي وزیرستان په اړوند دی چې د ځمکني ماینونو د ښکار شوو کسانو 22 ورځې احتجاج وروسته دغه کسان ټانک زلې ته رسیدلې دی او د انتظامی دفتر د ودانۍ و مخې ته احتجاجي ډیره لګولې ده او ډیره شوې دي. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په جنوبي وزیرستان کې د ځمکني ماینونو د ښکار سو کسان 22 ورځې احتجاج کولو وروسته ټانک زلې ته رارسېدلې او د انتظامیه دفتر ودانۍ مخې ته احتجاجیان ډېره شوې دي. په دې احتجاج کې د لسګونو په شمېره معذوره کسان ګډون کوي چې پکښې ډېرو ته پلاستیکي پښې او لاسونه لګېدلې. وایي احتجاج دې لپاره کوي چې دوی ته د حکومت ځانګړې پاملرنه وشي. یو معذورتن اختیار مسعود وایي دوی د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله معذوره شوې دي. په علاقه کې څه ژغوانه اورېدو ځکه یې ټانک ته احتیاجي لارې هین وکړو.
میجا بالکل داسې معذور شوی چې عمری معذور یې میجا شکتیا نشته دی او میر حکومت ته دا اپیل دی چې د میر سره دا بالکل هم مرسته وکړو او منسینه دا حسفا کو چې دا باقیا نور خلق نه ورزی.
د جندولې اوسیدونکو بختمیر بیٹنی وای کال 2013 کې جنوبي وزیرستان ته د لرګو وهلو مزدورۍ له اتللای وو چې د ځمکني بم ښکار شو او اوس په دواړه پښو مزدور شوی دی او د مهنت مزدوري جوګه نه دی پاتې شوی. بیٹنی وای د مزدوري نه ورته ورسته هیڅ رقم حکومتي مرستې نه دی ورکړل شوی. هغه ویل د شپږو بچو شجه او د مور پلار پړنه ورته په دې مزدور ځان ګرانه ده
چې کومه لا ټولا مال ته ختم کړل بیا چې لغه نه راغله ما سره د پاکستان حکومت هیڅ امداد ونه کړلی الیغه جای بیا نور مر سره هیڅ طریقه نسته. یو د دیالس کلو بچی مې دغه مې هوټل سے برتی کړی ده، هغه موږ ته خوراک ساتو بندوبست کوي، بس دورې گزاره د سره چلوی.
په دې احتیاطي پرلت ناست کسان څلور اغوښتنې کوي. یو دا چې ځمکني مینونه دې په مکمله توګه له علاقې څخه پاک کړی شي. د مین چاودنو ښکار شوي کسانو ته دې د علاج لپاره مرستې ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي. او څلورمه غوښتنه دا کوي چې د کومو کسانو د سروو تاوان شوی هغه تاوان دې هم ورته ورکړی شي. انتظامیه وایس اف امریکا ډیوا سره په 23 ستمبر ایوا خبر پاڼه شریکه کړي چې پکښې د احتیاج کوونکو سره د دوی د غوښتو منلو ژمنې شوې دي. خبر پاڼه کې ویل شي په ځمکنیو مینونو کې معذوره شوي کسانو ته د مرستو خصوصي پیکیج او د نوکرۍ ورکولو لپاره د صوبې حکومت ته سفارښتنې لیږل کیږي. او د سروو تاوان لپاره د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ته سفارښتنه کولی شي. د جنوبی وزیرستان انتظامیه مشر مرستیال کمشنر خالد اقبال وویل په دې اړوند احتیاج کوونکو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی شوی چې غوښتنې باید لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړی شي تر څو د دوی د مرستو لپاره یو نوی پالیسي جوړ کړی شي.
پالیسي خو داسې ده که دلته واقعیا وشي او پېښور کې وشي او که په ایبټ آباد هری پور کې وشي نو ټولو دپاره صوبې دپاره یو پالیسي ده. نو دې ویچار موږ ته سپیشل پیکیج پکار دی. نو موږ ورته موږ سپیشل پیکیج دپاره کیس درته موږ کو پر سو کو به خپل چې سره حل زلوی حکومتي لیول باندې اب هم درسره کو.
د یادونه ده چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کړی وو. خو ځایي خلک وایي دغو عملیاتو پر مهال په سیمه کې په ځمکه کې شخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت اوس دا بمونه په خلکو خلاصېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جنوبي وزیرستان په دوو سب ډیویژن لدا او سروکۍ کښې د کال 2014 څخه راپدې خوا نږدې 300 زیات کسان د ځمکنیو مینونو د چاودنو ښکار شوي دي چې پکښې زیاتره شمېره د زرانه او ماشومانو ده. په دې چاودنو کې په زیات شمېر سره د خلکو کور ساتلي څاروي او ځنګلي ځناور هم مړه شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا ټانک.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خپرونه دوام لري. په خپرونه کې څېړنې هم لرو چې ستاسو سره به شاملوو او د دې په اړه ونځو. بلوچستان نه ولوري ته چیرې چې په بلوچستان ایالت کې په وروستیو کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟ زموږ سره په خپرونې کې مل شوی دی د سکایپ د لارې د نیویارک څخه د ډیوه څېړونکی او زموږ همکار جهانګیر خټک صاحب. سړی مشی په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منظر صاحب تاسو پتون پوریدن په ډیر سلام نه احترام.
وعلیکم السلام خټک صاحب، تاسو به هم خبرونه لیدلی وی په روستیو کې بلوچستان صوبې کې ځینې پیښې زیاتې شوې دي، کوم چې تر هغه پیښې دي د دې علتونه څخه کاری. آیا دا د افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ او وروستۍ وضعیت د وجه دی او که تاسو ګڼئ چې پاکستان کې تر هغه ډلو یو بل ته لاس ورکړی دی؟
ما په خیال دا چې کوم وجوهات تاسو په ګوته کړلو دا ټول پکې چرته نه چرته شامل دي. پورې چې کله افغانستان کې د طالبانو طاقت کې زیاتوالی راتللو نو یو طرف ته هغه خلک چې کم طالبانو سره پاکستان کې مرسته کوي هغه خو خوشحاله وو، خو بیا هماغه خلکو کې ډیر داسې هم وو چې هغه اندېښمن وو که دا په افغانستان کې په وخت کې راغله نو د دې اغیز به په پاکستان کې د وسلوالو ډلو باندې به څنګه وي. اوس هغه ښکاري دکه چې څنګه څنګه طالبانو قوت الته زیاتې دلو همدک شانتي تاسو کا دواړو طرف ته یو تقابلي جایزه والی نو ښکاري د فچ مکه شانتي بیا پاکستان کې هغه سیمه چې کم ځای کې اول ځنا سنس شورس موجودو نو هغه لته کې زیاتواله راغو، د پیښنو کې زیاتواله راغو، بریدونو کې زیاتواله راغو، ځواکونو خپل ژوند زیات بیلل شروع کړلو او بیا دا چکه په بلوچستان کې یو داسې تحریک هم موجود دی چې کم بیلتون خوخی دی او هغه لګیا دی همیشه نه د کورست سو کلون نه لګیا دی عملیات کوي. اوس پکې زیاتواله یو بل وجه دا هم ویل کیږي چې چونکه طالبان راغلي دي او دینه اول دا خلک په افغانستان نور سیمو کې هم مو چکم کې داعش خلک هم هغه پاکستان ته راوړي دي او دلته کې خپل عملیات نور هم زیات کړی دي او بیا ورسره دا چې هغه ډلې چې چا په د وسلې په زور باندې طاقت لاس کولو کې یقین لرلو د طالبانو په افغانستان کې په واقع راتو نه پس هغه نور هم اډاډمن شولو ډیر هغه ته نور هم حوصله ملو شولا او کاری دفعه چې هغه اوس امک عملیات دلته کې هم شروع کړی دي او هغه ویره چې کم پاکستان کې اول موجوده وا هغه اوس پر اختیا کېږي لګیا دی او بیا دا چې په پاکستان کې دنه لکه تاسو چې د مختلفو ډلو ترمنځ خپل اړیکې کې دې شي چې دا زیات شوی وي نو دا امکان هم تاسو نشئ رد کولای ګرچه دا خبره اوس پر ښکارا نه ده چې آیا دا چې کم بلوچ بلتون خوخه ډلې دي هغه او د داعش یا نور ترهګرو ډلو ترمنځ څه همکاري یا ملګرتیا ملاتړ پکې راغله دي کنه دا که چې تاریخي توګه وچره نو او اوس پر دې دغه شواهد نشته دي او وېرې شته دي او کدا یو ځای شولو یا دای کې دغه شانتي سره همکاري جوړ شول نو هغه نه په دې سیمه کې کته نور هم خرابې دي بیا تاسو دا وګورئ چې په جنوبي وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې په دې نور چې کوم سابقه قبایلی سیمې دي او اوس خو ازلا دي ضلع دي اوس خو ولسوالۍ دي هغه تک هم نن هم ته الته کې جګړه شوې ده په جنوبي وزیرستان کې آئی ایس پی آر اوس اعلان کړی دی چې هغه لس جنگیالي وجلی دي په دې دو عملیاتو کې نو داسې پیښې هم کیږي او د پاکستان فوج د طرفه عملیات هم زیات شوې دي.
بالکل د پاکستان د پاووز پاړون مهم غوښتل چې وو پښتو تاسو خپل ذکر وکړو چې د پښتنو میشتو سیمو کې کوم ځایونه کې چې نام نه زیاته شوې ده یا داسې ترهګری پیښې زیات شوې دي خلک احتجاجونه هم کوي د امن لپاره او امن غواړي په خپلو سیمو کې خو خپل د پاکستان پاووز په دې لړ کې کوم ګامونه پورته کړی دي او څه کوي دا مهال
ګورې فوج د طرفه کومګه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ پوله په حواله خبرو کې نو فوج کو الته کې باقاعده یو فینسینګ شروع کړی دی یو خاردار تارې لګولې دي چې دلته نه خلک ناراضي خو آیا دا کافی ده زما نه دی خیال چې دا کافی ده ځکه چې په پاکستان کې دنه داسې ډلې موجود دي چې لکه تاسو د بلوچ چې کم بلتون خوخه ډلې دي هغه دي فرقه ایز ترخګر دي او تر بیا تحریک طالبان پاکستان دکه شک رشته چې کافی خلک یې په افغانستان کې هم موجود دي او په پاکستان کې هم هغه موجودګي نن هم شته دي او بیا اور تر اجازه کم قانون نه چې کم د خلک چې کم به قانون نه ڈاکوان یا نور خلک چې کم دي هغه هم موجود دي بیا هغه چې کم ریډ ماس د اسلامباد کې لال مسجد یا چې کوم د سور جمعه دی په اسلامباد کې دا هغه مولا باقاعده کولاو همیشنه هغه د خبرونه یعنی ترویج کوي چې هغه ترهګرې ترویج کو باندې د خیال چې کوي خو دا ضرور کوي چې کرخې ته ډېر نږدې وي ځکه چې هغه ډېر انتها پسندانه سوچ لري نو دا اټول یو کاکټیل چورتوي کنه چې اټول امتدا یو دې جوړ شوی دی ارته هغه د وجه نه یو داسې سکیورټي انوایرمنټ جوړا دا یا د امنیت یو داسې وضع جوړا دا چې کم کې ډېر زیاتې پیچیدګي دي او پاکستان فوج د پاره نه یوازې دا چې په دو سیمو کې زیات عملیاتو به ضرورت وي خو ورته هغه ته انټیلیجنس یا استخباراتی چې کم هغه کار دی په هغه باندې هم زیاته توجه ورکول غواړي ځکه چې دا څومره پیښه نه چکیږي تاسو وګورئ هغه کې 90% نه زیات فوجان په دغه کېږي لګي دي کاغه بلوچستان کې دي او کاغه په قبایلی سیمو کې دي یعنی قبایلی ضلعو کې دي او کا نورو ځایونو کې چې چرته کې خاریو کې هم داسې پیښه نه شوې دي هغه کمې شوې دي خو په دو سیمو کې خو ډېرې دي نو دا صرف د واجه نه چې کایو طرف ته عملیات کېږي خو داسې ښکاری چې انټیلیجنس بیسډ یعنی چکم استخبارات جمع کولو چکم نظام دی زمانه دی خیال چې هغه مکمل توګه باندې کامیاب دی ګرچه دا انتهایی ګران کار دی چې تاسو دا هر یو برج ایثار کئ خدا دې چې تاسو هغه کمول شي ک تاسو خپل د استخباراتو نظام مضبوط کئ او تر بیا چټک کاروایو او کئ او فوري توګه باندې داسو داسې ترهګرو پر ضد عملیاتو کئ بیا خو د خلکو ژوند هم بچ کئ دی شي دا پیخ نه هم کمیږي دی شي او چې کم تاسو د لاریون ذکر کوئ هغه هم کمیږي هغه د پاره چې کم ضروری دا غدا د چې تاسو چې کم سکیورټی اسټابلیشمنت دا نور هم مضبوطول غواړي او بیا خلکو کې دا غو پکار دی چې خلک کم د دې اطلاع ورکړي نو بیا کې دی شي چې تمخنیوي وشي
ډیر زیاته مننه خاط اکسپټ شي راغلی را سره مل شوي
ډیر مننه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی
چینل 103.
هر ورځ سلی رش ساته.
زودا محل یو بل سیمایز ریپورت ولوری تا چه دا افغانستان دا امریکا دا انخلا دا پاکستان و هندوستان پا اړیکو که تاوتری خوالی کمولو پا لڑکی چه خاص تغییرات یا بدلون نده را وسته. خود هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی سر دا ملاقات و روز تا دا امریکا ولسمشر جو بایدن پا دوارو هوادونو سر تعلقات چنگ ساتل غواری پا دیاروان خبری کری رازی چه دا ویو ای خبریال انیتا پاول ریپورت تاستا اوبراندی کوچی سمین احسن تیار کرده.
د امریکا او هندوستان د مشرانو ترمنځ ملاقات ته په شریک بیان کې د ټولې نړۍ لپاره د خیګړې ملګرتیا ویل شوې.
زما په فکر د نړۍ دوه غټ جمهوري ملکونو هندوستان او امریکا ترمنځ تعلقات مضبوط او جوړ پکار دي او دې نه ټولې نړۍ ته ګټه رسېدای شي.
خو د پاکستان لپاره څه دي؟ هغه ملک چې یو اړخ ته د اټمي طاقت لرونکي هندوستان او بل اړخ ته بې ثباته افغانستان ترمنځ کې دی. د امریکا د افغانستان نه انخلا نه پس په زرګونو افغانان هم د طالبانو د حکومت نه تښتېدو لپاره پاکستان ته وړېدلي. که د امریکا صدر بایدن د جمعې په ورځ د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدلي، نو د پاکستان مشرانو د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی غونډې په موقع سختې پوښتنې کړې دي او په افغانستان کې د شلو کالو په جنگ کې پاکستان ته زیان رسولو په لړۍ په امریکا تور پورې کړي.
کوم خلکو چې د امریکا سره مرسته کړي لکه ترجمه کوونکو، نو د هغوی دپاره ډېر فکرونه دي، خو زموږ دپاره څه دي؟ موږ خو ځکه تر ټولو زیات وځپلی شو چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ ملګري شو.
دغه نیوکې به یقینا د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته زیان رسوي.
دا واضح ده چې د بایدن انتظامیه صبر پاکستان لپاره تمام شوی دی. دوی ګڼي چې په افغانستان کې ورسره پاکستان دوه مخه تګلاره خپله کړې وه، په ښکاره به ملګري وو او په پټه به یې د امریکا د دښمنانو ملګرتیا کوله.
وایس اف امریکا په دې لړ کې د وایټ هاوس پریس سیکرټری جن ساکینا وپوښتل چې ولې تیره هفته د صدر بایدن د سفارتي هلو ځلو د زیاتولو د لوزونو نه باوجود د امریکا او پاکستان مشرانو ترمنځ مخامخ ملاقاتونه ونه شول.
زموږ د خارجه وزارت، د دفاع وزارت او د نور انتظامی خلک په هر کچه د پاکستان د مشرانو سره په رابطه کې دي. صدر په خپله د ټولو خارجي مشرانو سره خبرې نه دي کړي، خو د ماهرینو ډله یې هم د دې کار لپاره ده.
او څېړنکاران وایي دغه ملاقات څه نتیجې نه شي راوړی.
Having a call with Prime Minister Khan wouldn't necessarily get
the وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې بعد بایدن انتظامیه د پاره هیڅ نتیجه راهنوړي. بل وجه دا هم کېدی شي چې امریکا د پخوانه د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته سواخله او سراکه په نظر لیدلې دي. نو زما په فکر د امریکا چارواکي به پاکستان ته د یو ټلیفون د خوشحالي ورکول نه غواړي.
بلخوا فرزانه شیخ وایي د امریکا او د هندوستان رانستې کېدلو د پاکستان لپاره یوازې یو مطلب دی.
پاکستان لپاره د امریکا او هندوستان را نږدې کېدل یوازې د پاکستان په خلاف د تللو معنی لري.
دغه ملاقاتونه د امریکا او هندوستان لپاره د تعلقاتو یو نوې مرحله کېدای شي چې پاکستان یې تشه نظاره کولی شي. سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سي.
د ډیوی لیدونکو، تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که ستاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ
تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
زو یو عربیا هم د سیمې ولوري ته د پنجاب صوبې د لاهور خاره یو ځای عدالت یوې مسلمانې میرمنې ته د توهین رسالت په تور کې د مرګ سزا ورولې ده او جرمانیا یې هم پرې لګولې ده. سلما تنویر نومې ښځه چې د یو پرایویټ سکول مالکه او پرنسپل ښودل کیږي، پر دې باندې دغه سزا لګول شوې ده. تورونه پوری شوې راځي چې وګورو او واورو چې د دې تفصیل څه دی. رابعه پیر تاسو ته یو رپورټ تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د لاهور شار د نشتر کالونی پولیسو د سیمې د جماعت د امام کاری افتخار احمد رضا په شکایت د دغه ښځې په وړاندې کال 2014 کې مقدمه درج کړې وه چې تر مخه پر دغه ښځې چې د یو پرایویټ سکول مالک او پرنسپل شودل کیږي د سیلیکونه د ویشلو تورونه لګول سوي چې پکې هغه ختم نبوت رد کړي او د نبوت داویا کړي و. د تورنې ښځې د وکیل تر مخه د هغه موکل ذهني ناپوه ده او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د قانون تر مخه دی معاف کړي سیم. خوسیشن جج منصور احمد قریشی پریکړه کې ویلي دا د معقول شخص څخه بهر ثابت شوی چې تورن شزی سلما تنویر د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علی وسلم په اړه سپکاوی کړي او هغه ثابت نه کړ چې ذهني ناروغه ده او د قانون تر مخه هغه ته استثنا ورکول کېدای شي. د پاکستان د جزا د قانون څلور اتیایمه برخه د هغه جرمونو سره معامله کوي چې د ناپوه ذهن کس لخوا تر سره سوي وي. د مذهب د سپکاوي دغه قانون په هیواد کې په مذهبي او سیاسي کچه یو حساسه معامله ده. د بشري حقوقو کارمند ډاکټر مهدي حسن وایي د بشري حقوقو د تنظیمونو له اړخه وخت په وخت دغه قانون کې بدلون غوښتنی سوي.
کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے قانون کو، لیکن ریلیجس مائنڈ کے پریشر کی وجہ سے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوئی ہے ابھی تک.
ولچی ویل کیږي چې خلک دغه قانون د خپل دښمنیو د پاره هم کاروي او مذهب د سپکاوي تورونه پر خلکو لګول کیږي. خو په هواد کې د مذهبي فکر لرونکو د فشار له سبب په دې کې څه بدلون تر وسه نه دی ممکنه سوي. څېړونکو غوښتنه کوي بیا کتنه دی وسی چې آیا دغه قانون د پاکستان د آئین تر مخه صحیح دی او کنه. تیر لسیزه کې یو شمېر کسان بیلابیلو پیښو لکه اوبو په شخړه، د املا په غلطي، د غیر مذهبي مواد یا اکسونو شریکونو له سبب د مذهب د سپکاوي تورن ګرځول سوي دي. د عدالتونو له اړخه د سزا سربیره په ډیر لږ شمېر داسې دي چې سزا یې عملي سوي، خو تورن کسان اکثره د عدالتونو څخه بهر د عام خلکو له اړخه په نقشه سوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کال 1990 راهیسې لږ تر لږ 70 کسان د ورته تورونو په تور کې وژل سوي دي. د مذهب د سپکاوي په اړه د امریکا د کمیسون تر مخه په پاکستان کې د وخت 80 کسان د مذهب د سپکاوي په تور کې بنديدي چې پکې د نیمو څخه زیاتو ته د مرګ یا عمر بند سزا اورول سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوفم
که بل څوک کوي او کنا. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د لیوی ګرانو لیدونکو خبرونه دوام لري او لا هم نور ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو په خبرونه کې. خو که تاسو غواړئ چې د لیوی ټلویزیونی خبرونه وګورئ تاسو کولی شئ چې په یوټل 70B103 چینل باندې هم دغه خبرونه په خپل کور کې څلر ویش ساته وګورئ او دا په تکراری بڼه باندې تاسو کولی شئ چې وګورئ. د دې ترڅنګ د بیبي شیرین خبرونه هم په ټلویزیون د تاسو هغه هم کولی شئ چې وبینی. زو د بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د سېنات منصوبه بندي او پرمختیا د چارو کمیټې ته ویلي دي شوې دي چې دا وخت په هیواد کې څلر ویش فیصدي تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي او دا خبره د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس چارواکو د سلیم ماندوی والا د مشورې لاندې شوې. د سېنات د منصوبه بندي او پرمختیا کمیټې غونډې ته دا خبره شوې ده. راځي چې تفصيلي درشد حسین څخه واورو.
د سلیم مانډوی والا د مشرۍ لاندې شوې د سېنات د منصوبه بندۍ او پرمختیا کمیټې غونډې ته پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس ویلي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ شرح 14% ته رسیدلې، کوم چې د حکومت د 6.5% داوو برعکس ده. د سېنات کمیټې ته دا هم ویلي شوې چې په ټول هیواد کې 20% تعلیم یافته ښځې هم بیروزګاره دي. د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس چارواکو د سېنات کمیټې ته ویلي چې په دې ورستو کې د های کورټ د چپلاسي د یوې نوکرۍ تر لاسه کولو لپاره لږ تر لږه 15 لک کسانو درخواستونه ورکړي او په دغه خاص ورکوونکو کې د ایم فیل ډیگری لرونکي کسان هم شامل وو. د سېنات د منصوبه بندۍ او پرمختیا کمیټې مشر سلیم مانډوی والا د حکومت څخه په ټول ملک د تعلیم یافته ځوانانو او ماشومانو صحیح شمیرې هم غوښتلې. خو د دې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس چارواکو ویلي چې په حکومتي کچ داسې هیڅ قسمه تحقیق نه کیږي، بلکې زیاتره داسې څېړنې په بهرني هیوادونو کې شوې دي. سکل د جون میاشت کې جاری شوې د کال 2020 د اقتصادي جایزې تر مخه په هیواد کې د کورونا مخنیوي لپاره لګولې شوې بندیزونو هم د بیروزګارۍ په صورت حل سخت منفي اغیزې کړې دي او په دې موده کې شاوخوا 2 کروڑ او 1 لک خلک بیروزګاره شوې دي. د کال 2020 په اقتصادي سروې کې دا هم ویلي شوې چې مخ په زیاتې دونکو آبادی او د انساني وسیلو د مناسب انتظام نشټوالی په هیواد کې د روزګار په شر منفي اغیزې غورځوي. د پیښور پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد زلاقت خان وایس اف امریکا ډیوه توای کو حکومت غواړي چې روزګار زیات کړي نو باید چې د صنعتونو پرمختګ ته پام ورکړي، ځکه چې دی وایي د پاکستان د اقتصاد زیاتره انحصار په کرکیله دی او په دې سانګه کې دومره توان نشته چې هغه زیاتې آبادی ته روزګار ورکړي. زلاقت خان بیا وایي د روزګار پیدا کولو یو بل لوی ذریعہ د سرویسز څنګه ده او دې څنګه ته هم توجه ورکول پکار دي.
اوس د بیروزګاری څومره سیوا کیږي نو د بیروزګاری سیوا کې دو بل مطلب مونږ دا خلو چې په غربت کې به په پاورټی کې به اضافه کیږي او چې کله په پاورټی کې اضافه کیږي او نوجوانانو ته خاص کر روزګار نه ملويږي نو هغه بیا په منفي کم دي نیگیټیو اکټیویټیز چې کم دي په سوسایټي کې په هغه کې انوالو کیږي چې په هغه کې هر بدامنی یا لاینارډر سچویشن چې کم دي نو هغه یو غټ فیکٹر کې دي شي. غټ خبره خدای چې آبادی هم ورسره ورسره کنټرول کړی شي او خلک په دې خبره باندې تیار کړی شي چې د خپل وسایلو مطابق چې کم دینو هغه بچی پیدا کول پکار دي.
په کراچۍ کې د ریسرچ انسټیټیوټ اف اسلامک بانکینګ اینڈ فائنانس چیئرمین ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایس اف امریکا ډیوا توای د پاکستان اقتصاد د اشرافي اقتصاد دی او د دې ماډل دا اصول دي چې مالدار طبقې ته زیات مرات ورکړي شي. دی وایي د حکومتي شمیرو تر مخه د هیواد د تیرو 3 کلونو د اقتصادي ودې تناسب 1.9% د کال پاتې شوی دی او د هیواد آبادی د 2.2% شرې سره هر کال زیاتیږي.
یہ تو گروتھ ریٹ اس کے لیے کافی نہیں ہے لیکن جو گروتھ ہو رہی ہے اس کا 70% حصہ تو خاص چھوٹے سے طبقے کو چلا جاتا ہے.
هغه وایي د کال په حساب د اقتصاد دا وده د آبادی د زیاتی سره سمون نه خوري او چې کومه اقتصادي ترقی کیږي د هغې 80% برخه یو ځانګړې وړې طبقې ته ځي او هم له دې کبله غربت بیروزګاری او ګرانی سیوا کیږي. اخوا واکمن تحریک انصاف ګوند 13 ورځ قومي اسمبلی ته ویلي چې په هیواد کې دا وخت 2% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي.
دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د بل ریپورت ولوري ته د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی پر لپسې په خکته راغورځي. یو نن د یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپی په انټر بانک کې 109.59 او په خلاص مارکیټ کې قیمت 101.50 خرڅ روان دی. راځي چې تفصیل یې واورو د عثمان خان په دغه ریپورت کې.
د سرحد چیمبر اف کامرس او انډستریز په خوانی مرستیال صدر شاهد حسین وای پاکستان کې د ډالر مخپبرت لو ډیر علتونه دي، خو ټولونه لوی وجه داده چې د پاکستان تاجر ته د ډالر ضرورت ډیر سی باده، ځکه چې هغه امپورت کوي او درآمدات د پاره ډالر ضروری وي. دی وای زمونږ امپورت ورستر بلی سی واکیږي او اکسپورت مو غرزیدلې دي او ډالر بهر نه ناراضي. دی وای که حالات داسې روان وي نو ډالر به 209 هم پورته
پسن اسم مقدار سره افغانستان ته د ډالر سمګلینګ هم کیږي د کویټ او د پیښور د لارې، خو هغه سمګلینګ به دومره غټ اثر نه غورځي څومره چې زموږ امپورت ته د ډالر ضرورت دی او هر تاجر ډالر پکار دی او هغه خارج ته لیږي او خپل ځان لپاره پې سامانونه اخلي او هغه راوړي پاکستان ته. نو سو پورې چې د امپورت کې زموږ کمی نه راغلی ډالر به داسې خطرناک حد پورې ځي، او چې دا کم حالات اوس د ډالر روان دي او زموږ د امپورت چې کم صورت حال مونږ ګورو نو دا ډالر خو شاید 200 ته ورسیږي.
سرګند دی وی چې روان کال د مې په اومه په انټر بانک کې ډالر په 1.25 روپۍ او 28 پیسې وو، خو تیرو 15 میاشت پر مهال امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی کالدار 11% به قدر شوی او ډالر 11 روپۍ 2.25 پیسې ګران شوی دی. پاکستان کې د روپو بدلونکو اتحادی مشر ملک بوستان ډیو سره خبرو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ کمیدو لوی علت د افغانستان روان حالات بللي. د ویل کلنه چې طالبان په واک کې راغلي او امریکایي ورلا اکاونټونه تړلي نو ټول دارو مداري په پاکستان دی.
بنیادی وجہ تو جو بڑی وجہ ہے وہ تو افغانستان کا جو اپسیٹ ہوا ہے تو اس نے مطلب پاکستان کو بھی ساتھ اپسیٹ کر لی، رپیٹ میں لے لیا، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے طالبان کے اکاؤنٹ بنی فریز ہو گئے.
اس محل افغانستان د خوراک سخاک او د ضرورت نور سامانونه د پاکستان نه راغواړي، خو په داسې حالاتو کې لوی ستونزه دا ده چې پاکستان په خپله چینی غوړي دالونه او تیلو په شمول نور سیزونه د بهر هیوادونو نه راغواړي او د دغه لپاره ډالر پکار وي. نو هم دغه علت دی چې ملکی ډالر کم شوی او نرخ یې ورځ تر بله سیوا کیږي. او بله دا یوه خبر هم ده چې افغانستان کې د ډالر طلب سیوا شوی دی.
نوموړي وړاندې ویل په افغانستان کې په بینکونو کې ډالر نشته. د جولای میاشت کې د پاکستان د بهر څخه راغوښتونکي سوزینو بیل 15.5 ارب ډالر او هغه اوس 15.5 ارب ډالر ته رسیدلې. د معاشي چارو کارپوهان وایي پاکستان حکومت د ټول کال د پاره کرنٹ اکاؤنٹ خسارې ټارګټ ایښو دی، هغه 2.3 بلین ډالر وو، خو دغه خساره په ډومبو دو میاشتو کې ټاکل شوی حد ته رسیدلې ده. که ډالر داسې په بره روان وي نو ملک به په نږدې ورځو کې ګرانی نور هم سیوا شي او د امروزه استعمال سیزنو نرخونه به ډیر زیات شي چې اغیز به نیخ په نیغه په غریب وګړي وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زه د کراچۍ پښتون میشتو سیمو ولوري ته چیر چې بنارس په بادشاه خان شوق کې د خار نورو سیمو په پرتله سبزي او میوې ډېرې ارزانې دي. راځئ چې تفصیل یې د ذوالفقار بیټني په ریپورت کې وګورو.
د کراچۍ پښتون میشتي سیمې بنارس بادشاه خان چوک کې د مازیګر وروسته ډیر پارزانه بیا میوې او سبزیانې خرڅېږي چې له کبله د ښار نورو سیمو نه هم خلک دلته سوداګانې اخیستلو لپاره راځي. د بلوچ کلونۍ اوسیدونکی عطاالله هم دلته راغلی سبزیانې اخلي او وایي د خوراکي توکیو نرخونه زیاتېدو له امله بیا د غریبو خلکو د اخیستلو طاقت نه وتلی دي، خو په دې بازار کې دې کول شي چې په کم روپو سبزی او میوه دواړه واخلي.
انا کې چې پلاکه کې مولا کې هم ته ملاويږي او ال تړي رګرانې دا هغه وځي نه موږ دې غړ ته روخ کوو دې طرف ته راځو موږ ته د شلو پي پکې فائدې هغه کړه وی هو لگا فائدہ پکې راته وي. ګلشن اقبال نو اوس ال ته مې ریټ مختصر ته پوسګو ټماټر ډېر هاي روانو دا سبزی مو زم رګرانو مې یاره چلو بنارس کې ارزان دلته بوالم بیا به زمو دیو جی ندی بنارس کی ماشاء اللہ الحمد للہ دیو کی سبزی ڈیر ارزان ہو
رہا ہے
د ماخام پر انځدکی دو سر عدالتار ریډو کې سبزیانی او میوه خرڅون کې د ارزانو بیو اوازونه کوي او خلک ځان ته رابولي. د کیلو خرڅون کې نعت الله ډیوته ویل چې د بنارس باچا خان چوک کې د میوه او سبزیانو قیمتونه یعنی میوه یا د خار د نورو سیمو نه یو برخه ارزان وي.
د دې اصل وجه دا ده چې دې وروړي سوداګانې په یو زید ارتین علي ارزان علي ډېر ډېر علي بل دا دې غریب خلک تی ټول ډېر غریب خلک لکه پورا کراچی خلک چې دین دلته راځي او سبزی او فروټ له دلته راځي کوشش کوي چې کراچی کې بنارس ته راشي سبزی او فروټ لا بل دا خلک اوزي سار مزدورو لا په غلو مالو کې رېړې میړې بوزي او چې سره غټه مټه مال پاتې شي هم کوشش کوي دلته ارزان ارزان خرڅ کړي د غټه مالي.
د باچا خان چوک دی بازار سوداګر وایي چې بنارس یو کچا آبادی ده، ډیر غریب خلک پکې ژوند کوي او دوی هم سبزیانی او میوې زیاتې راوړوي او بلې ورځې ته یې نه پرېږدي چې ورته نقصان شي، نو هڅه وي چې ګټه لږ وکړي او اخیستونکي ورته ډیر راشي. ذوالفقار بیٹنای، وایس آف امریکا، ڈیوا، کراچی.
او دا مهال د دیو خبریال ملک وقاص تاسو بیا یې د 400 یو چرګانو فارم ولوري ترازی چې تفصیلی په ګډه سره وګورو.
د خیبر پختونخوا په زیاترو کلیوالو سیمو کې د سارو او چرګانو پاللو کاروبارونه کولی کیږي. هم دغه رنگ د صوبې په بیلابیلو کلو کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي او دغه کاروباریان اوس د یورپی ملکونو چرګان هم ساتي. د دغه چرګانو پالونکو ترمخه د یورپی چرګانو بای د شلو زرو نه تر 500 روپو پورې دي، خو د مرض له عمله نه پایي. د 400 ضلع د لایف سټاک مرستیال ډایرکټر ډاکټر بخت منیر وایي چې د یورپی هیوادونو دغه چرګان د پاکستان د موسم سره سمون نه خوري نو ځکه نه پایي. ښاغلی ډاکټر بخت منیر وایي کچر دغه چرګانو سره پاکستانی چرګان یو ځای شي او نوې نسل ترې واغستی شي نو د را روان نسل د پایدو امکان زیات وي. خدغه سره سخت کال په ساتلو شو د کورونو چرګانو په فارمونو کې هم مرزونه زیات شي وي.
یو څو بیماری دی واته چې دا یې په ټیم ته ویکسین بکې نه کای کی نیوکاسل ډیزیز دی رانی کېت وته وي بل چې آی بی دی انفیکشنز برسایټس او ګمبورو دا مختلف بیماری دی نه دی ویکسین په ټیم په ټیم کې بیا پیدا بیماری نه راځي او ماحول سره ټیم اخلي اډاپټیبلټی کې دی او چې د لوکل سره د غوښتي کراس نو دام یو خزر غدي
اخو بیا مکسي
ته لوکل بلډ پکې راشي کنه هغه ماحول ته ریزیسټنت دا بیا ویسنا سره.
عرب ګل چې د 400 ضلع په نسبت کې د کورونو چرګانو پاللو کاروبار کوي وای چې 500 پورې چرګانې ساتلې دي او تر 500 پورې پکې اگې اچوي او نور پیداوار یې هم خدي. عرب ګل وای چې بیلابیل ناروغو له عمله ډیر چرګان مړه شوي دي او کومو کې چې مرض وي نو د هغه د پاره د یو شخصي ډاکټر نه علاج کوي.
یو لمنګ راوست کم ندی منی یو زکام راغلی وو او بل یو بیماری و ځاګی تردا خاموش نه استو اغه نه مونږ یو بل ته انجکشن مونږ لرا کی تقریبا سو 150 سمثینګ نه مونږ هغه وجداد وټی مبو کې ته اچوي نه او ته مونږ دوټی مبو کې چې لسره نور هم تاسو سره مزراک هغه مت استعمال کو بیا ثوری بات پکې بیا بیمار را ل بیا هم دغه کو دی وخت کې خو تقریبا ټیک تی دا ست دا واړه واړه پکې یو د سلور غری غری کیږي دا غي د پاره ان شاء الله نن بعد دوی مو غم کو.
د لایف سټاک محکمه دا وکوي چې دوی د هر ضلع په هر یونین کونسل کې د چرګانو د علاج معالجه لپاره خپل سرکاري تنن ګمارلې دي، خو د چرګانو پالون کې وای چې دوی علاج او نور خرچې په خپل سر اوچتوي او باید دا چې دغه داوه ته دی عملی شکل ورکړی شي چې د دوی کاروبارونه پرمختګ وکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، 400.
دی ویګران ولیدونکو او ولیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایترسي د ملکیا مومننه کوم چې را سره په خبرونه کې تر پایه مال پاتې شوی. دې خبرونه قربانه و ما زمنزه شهید او د خبرونه پروډوسر و عبد حسین چې د قطول دی فوټونه او مواد یې تاسو لپاره راغون کړی وو. تاسو څخه هم اخري اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پمان.